السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس ته د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوی خبرګونو خو طالبان وایي ټول حقایق یاد کړي.
امریکایی بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي.
نن د ماشوم نړیواله ورځ د خو یونیسف وایي افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه میلیونونه ماشومان د لوږې او ګواښونو سره مخ دي.
دایا سا دنیا اے دمرا رات تنگ دا نور تا باد دا ما تڑنگ بنگ دا.
په افغانستان کې خلک له خصوصي بانکونو شکایت کوي.
سهار وختي بانک ته ځم هلته به شیب کې درېږم. ورځ ماښام کېږي بیا ورته وایي چې ځای پیسې تشته نه.
لا آسیا مهرابی سره هم غږیدلو چې تازه یو وطنې سندره غام د دریو خزینه شاعرانو د شعرونو په اساس لوستې.
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګې د
محتوا ټول عبادت او احساسات د برو شو دي.
دا نور مطالب تر خبر نور ست خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. طالبان وای د افغان ماشومان وضعیت هم را بد نه دی لکه چې تبلیغ کیږي. د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي او د امریکا دفاع وزیر هوډ سرګن کړی چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي. بشپړ خبرونه. طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هم را بد هم نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. نن د نومبر شلمه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومان وضعیت ته په پام سره به سکل د ماشوم نړیواله ورځ ونه لمانځي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید مرستې ورسره وکړي.
وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي. خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي. هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي.
د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مرینې له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو د هغه لیک په اړه غبرګون ښودلی چې د افغانستان د شتمنیو د آزادولو په اړه یې د امریکا کانګرس ته استولی و. ښاغلی ویست تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کړکیچ په اړه پر حقایقو سترګې پټې شوې. هغه لیکلي واشنگټن ډېر پخوا خبرداری ورکړی و چې که طالبان له پوځي لارې پر واک ولکه ټینګه کړي نو امریکا به له افغانستان سره مرستې وځنډوي چې د ده په وینا همداسې ولشول. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د ټویټ په ځواب کې ویلي چې امریکا د افغانستان له بشري بحران څخه د طالبانو پر حکومت د فشار لپاره کار نه اخلي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل شي. د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې خنډونه ایجاد نه شي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې له نړۍ سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ښه تعاملات ولري.
ښاغلی کریمی همداراز وویل چې متحدو ایالاتونو د افغانستان شتمنۍ له مواجه دلیل پرته کنګل کړي او زیاته کړې چې طالبانو کانګرس ته په خپل لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانستان د خلکو حق دی. طالبان وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې سر لننه د ټولو اداري دولتي اداري بخښنه غواړم د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل نن په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل چې سرلننه د ټولو دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د وګي تلې او لړم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي. حقمل زیاته کړه چې د دولتي ادارو د مهارت یا سکل لرونکو مامورینو او کادري معاشونو لپاره جلا پلانونه جوړ شوي دي چې وروسته به اعلان شي. د زمری په څلورشتمه په کابل د طالبانو له واکمنې وروسته په تیرو دریو میاشتو کې د دولتي ادارو کارکونکو معاشونه نه دي اخیستي چې په نتیجه کې د خلکو اقتصادي ستونزې خورا زیاتې شوې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته نه پرېږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځانوژونکو ډرونونو مخه بنیسي. لوید آستن دا خبره نن د لړم په 9 په بحرین کې د منامه ډیالوګ په نوم کلنې غونډې ته په وینا کې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر احیا کار کوي. ښاغلی آستن وویل که ایران نه غواړي چې په جدي خبرو کې برخه واخلي نو امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره ټول احتمالي انتخابونه په پام کې ونیسي. آستن څرګنده کړه چې واشنگټن غواړي په ویانا کې په غیر مستقیمو خبرو کې په ښه نیت ګډون وکړي خو د یادونه وکړه چې تهران د خپلو حساسو اټومي چارو د پراخوالي په حال کې دی. د بل خبر لمخه د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ادا کوي چې په خلیج کې یو کشتۍ د ډیزل او د قاچاق په تورنی ولیده. د سپاه د مطبوعاتو څنګ نن د لړم په 9 په یو بیان کې د ایران په جنوب کې د سمندري ځواک د قومندان ډګروال احمد حجیان له قول خبر ورکوي چې وای دوی یو بهرنی کشتۍ چې ډیزل یې قاچاق کول ضبط کړی ده. غویلې چې له تلاشۍ وروسته څه باندې 150,000 لیټره ډیزل ضبط شول او د کشتۍ 11 بهرنی عمله چې نیول شوی و عدالت ته وسپارل شول. حجیان د کشتۍ او عملې د اړوند هیواد او د هغې د ضبطېدو د نیټې په اړه جزیات ورنه کړل. دا په خلیج کې د هغو پیښو یوه برخه ده چې په لړ کې پر ګڼو کشتیو حملې وشوې یا ضبط شولې. او د هالنډ پولیسو پرون د روتردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرچیانو سره نښتې وکړې چې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو. وروسته له دې چې معترضانو پر پولیسو د شیانو ګزارونه وکړل او موټرو ته اور واچو پولیسو پر معترضانو اوبه وشیندلې او هوایي ډزې وکړې. د دې نښتو پر مهال لسګونه کسان ونیول شول او د پولیس افسرانو په ګډون 9 ټپیان شول. د هالنډ د عدلي وزیر له پولیسو او بیړنیو خدماتو او اطفایې له عملی سره د سخت تشدد خبر ورکړ او د پولیسو لخوا له وسلو د کار اخیستو د ادعاو په اړه د بشپړو څیړنو اعلان وکړ. په روټرډام کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او د اورګاډي مرکزی سټیشن بند دی. په پام کې ده چې نن د هالنډ په پلازمینه امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم د دې محدودیتونو پر ضد اعتراضونه وشي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وی امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستو لپاره ګټه نه اخلي. طالب چارواکي دا څرګندونې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویس د هغو خبرو په ځواب کې کوي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتنو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا سرکار چې له امریکایي پلاویو سره د طالب چارواکو دوه رسمي غونډو د اړیکو خو کې دوه تر خوای د باور جوړېدو سره چندان ډیر مرستنه ده کړې. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غزیدل او په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تون جواب د دې خبرې ښکارندوی کوي. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پر لزنیو مسایلو لدې ډلې په هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت د څرګندونې د افغانستان لپاره د متحد ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویسټ د هغو خبرو په سبا کوي چې ویلې دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوی لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل دوی په لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
په امریکایي بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته راخوشي کړل سي او د اسلامي امارت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې خندونه ایجاد نشي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې لنړی سره د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول شته تعاملات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت 13 اونۍ د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې ولیکل که د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنی کنګل وساتي دا هیواد بل بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپل ټویټر پاڼه د لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اګست میاشتې لپاره خورا د هم له سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي نو افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي او همداسې وشول. خو طالبان رسوای دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضح ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرستې وکړي نو ټول ګډونه حکومت دې جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته دې د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او تر خوا دې د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د چارو شنون کې بیا وایي طالبانو لا هم د حکومتوالۍ لپاره داسې یو ترتیب نه دی وړاندې کړی چې نړیوال پرې باور وکړي. شنون کې فاروق فردا
د یو حکومت د پیژندلو لپاره حکومت نړیوال شرایط فراهم کوي. طالبان د لړۍ په پیل کې دي لا تر اوسه یې د نظام اعلان کړی نه دی. د موقت قانون یا دولتي کړنلارې وړاندې کړی نه ده چې هم خلک خپل مشکل پر خپل مشکل یا تکلیف وپیژني او هم نړیوال دي خبرې ته توجه وکړي.
د خاغلی فرتا په خبره د دې ډول خراب او اړیکو او منځويتو بیا بیا افغانان پرې کوي چې اوس هم ورسره مخ دي. یو باور دا هم دی چې د امریکا سربیره نړیوال ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویره لري چې ګني دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځنیو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې او وایي د دوی د هوکړې سره سم مشمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. نن د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. خو یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره وجهي صندوق ویل دي چې په افغانستان کې دا ورځ نن مانځي ځکه چې په میلیونونو کې ماشومان له لوږې او ګڼو نورو ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمیر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. جزئیات د اجمل تورمان په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ مانځي، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومانو لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلی چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلې نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤول یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دی. هم تروس داسې موثر غږ نه ده پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي، د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوږې له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابللې دي. په دې لړ کې یوه اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي، خو ویل کېږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پانو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي، او په دې سره به دا وخی چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نه شي، لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محب زغم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسؤلیت چا ته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسؤلیت لري، او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپلو خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګي په لاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته شي، چې د دغه سازمان په خبره له دې شمېر 1 میلیون ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسنی وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، لسړو خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلې بولي. له آغلې غنی سره اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر زیات رنګلای دی، همدغه سي د افغانستان معرفت ډیر سخت ضربه رسیدلې ده چې دا ټول توان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني دغه په برابر افغان ماشومان له توان سره مخ دي، او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومان وضعیت تر بل هر وخت ډیر زیات خراب دی. او
اغلی غنی، ستاسو په ان نن سبا د افغان ماشومان لمړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهم اړتیا د دوی دغه ته خواړه رسول دي، دغه د پاره ګرم ځای یا د سوان توکي برابرول دي. دغه تر څنګ یو بل جدي ستونزه چې د هغه داده چې د ماشومان خوندزي له یو بد په لیک سره مخ شوې دي، چې خصوصا د نجونو خوندزي په اکثر ولایتونو په کابل ښار کې باندې چې دا به هم د ماشومان پراتلون کې باندې ډیره بد اغیزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل دا تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نشي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نشي، ځکه چې که داسې یو څه پیښ شي نو متاسفانه موږ خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یو ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې رایلوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپلو ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي، او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهیږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسو باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی و چې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو باندې خبرې کولې.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل له هم یو ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دی وایي مجبور دي هر سهار وختي نږدې 5 بجې د بانکونو تر مخ ولاړ شي سو خپلې پیسې واخلي. اخو د افغانستان بانک وایي له خصوصي بانکونو سره په دې اخته دي چې څه ډول کولای شي دغه ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه او د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې درې میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر څلیر بیستو ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو کتارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له پنځو بجو کتار کې ځای نیسي څو بانک ته ننوځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې سل تر دوه سوه افغانیو تاوان کوي. غلام قادر زیاتوی غوښتل یې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راویستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي خو خپلو ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولی کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنۍ دوه او د بانکونو د بیا ځلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په اونیز ډول دوه سوه امریکایي ډالر یا هم شل زره افغانۍ ورکړي خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر څلور سوه امریکایي ډالرو او دیر زره افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم، هوا ډېره سړه وي، پیسې هم په ډېر آسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کېږي. زه انجلۍ یم، نسم کولی نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو بوخته ده څو وشي کولی په دې برخه کې اسانتیاوې راولي. د افغانستان بانک رسنیز څانګې ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي خو په ډېرې برخو او ډېرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه خو د طالبانو له واکمنېدو او خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې، راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بیلابیلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری او صنعتي خونی چارواکي وی افغان سوداګرو ته د چین دیویزی نه ورکړې د غهیوات سره د دوی سوداګری اغیزمنه کړې ده. د دې خونی سرپرست یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حواري لپاره په کابل کې د چین له سفیر سره خبرې کړې دي. خاغلی مومن ویل د چین سفیر شمنه کړې چې د افغان سوداګرو د دیویزی ستونزې به ژر حل کړي. د نموړي په خبره په داسې حال کې چې له تیرو 15 ورځو راهیسې چین سره د جلغوزو صادرات پیل شوي، د ویزو د ستونزې په حال سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری راکړه ورکړه نور هم ښه شي. د افغانستان سوداګری وسنۍ خونی د معلوماتو لمخې له چین سره د وارداتو کچه په کلنی ډول شاوخه 1.5 میلیارډ ډالر ته رسیدي او د صادراتو کچه شاوخه 50 میلیون ډالر ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی د ننګرهار د زیتون د تولید فابریکې ستونزې ته ډیر ژر رسیدنه وشي. په هغه خبر پانه چې نن د وزارت لولوري په دې اړه خبره شوې راغلی چې ننګرهار ته د دې تلل پلاوی دی یادی فابریکې ستونزې لنګ دي چېړلې او ژر به د حل لپاره اقدام وشي. ویل کیږي چې په ننګرهار کې د زیتون د تولید فابریکه په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته له مالی او تخنیکی ستونزو سره مخ ده. د کرنې وزارت معلوماتو لمخې سره لدی چې دغه فابریکه ستونزې لري خو بیا هم په ورځنی ډول 211 ټنه زیتون او 3340 لیټره د زیتون تیل تولیدوي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهراني اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.9 افغاني 55 پوله، یو ایرو 104 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 111 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم امریکا ته ورزو، هلته روغتیایي چارواکو خلکو ته د کرونا ویروس د دریم دوز یا تقویتی واکسین ورکړه هم منظور کړی ده. جزئیات د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته دي د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته لدی چې یو خپلواکي ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیو ان ټیک واکسینونه د کورونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي. د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتی واکسین چې بوستری بولی له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتی واکسین په برخه کې د اجازه موضوع پیچلې بلله او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دي د تقویتی واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 540 کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړي چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولای شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړی دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره اسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونو ډیرو نورو تقویتی واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي یو نوې سندره زما ذات خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دور څه دی وی افغان خزي لومړنۍ سندره وی. اغلی مهرابی د دې سندرې لپاره د دریو خزینو شاعرانو شعرونه یو ځای کړی او دغه سندرې ویلې دا چې په څه هدف باندې اجمل تورمان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی له هنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي دهيلو پيرو کي سوځ دم نړي دم
خودري شيرا ول پي وسندره کي آسيا راتوي
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي کي يعني ردي د ټولو د ژوند جغرافي بدلي دي خو حالت تقریبا د ټولو د یو دي احساس ټولو د یو دي او د زما لپاره ډېر مهم و
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې ځکه باور دادې چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولای شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خو داسي لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانی کلیپس وی دي، یعنی تصویر دي، او څلور دانی یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اودیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندره کمپوز آسیه پخپله او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدی کړي خو لګښتي پخپله آسیه پری کړي ده. سندره په یو ځنګل کې سب شوی چې تقریبا زولې تشونی او پزما کا پرتی پانی لیدون کیتا دیو لګی دی خزان کې سکوي. د دې سندرې په صحنو کې کریکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږون کې سرګی لیدل کیږي. آسیا وای موسیقي کله هم نمړي.
موسیقي خو هیڅ وخت لمین زنه زیاده چې وس فل حال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې
ډیر هنرمندان او سندرغاړي سته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تیره بیا په پښتو، په فارسی کې نوي سندرې ولري او ادامه بلري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دا د درې میاشتې وشوي چې بې سازه او بې آوازه دی، یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وسلۍ غږ دی.
د آسیا مهرابی د نوې سندرې په اړه مو رپورټ واورېد. په همدې سره په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت همره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. نن د نومبر 6مه د ماشوم نړیواله ورځ ده او په دې ورځ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف اعلان وکړ چې د افغان ماشومان وضعیت ته په پام سره به سکل د ماشوم نړیواله ورځ ونل منځي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست د طالبانو د هغلیک په اړه خبرګون خودلی چې د افغانستان د شتمنۍ او د آزادولو په اړه د امریکا کانګرس ته استولی و. خغلی وست لیکلی چې د طالبانو په لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري کارکېچ په اړه پر حقایق سترګې پټي شوې. د طالبانو ویاند دا خبره رد کړې. طالبانو وایي چې د دولتي مامورینو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن وویل چې ستار لننه د ټولو دولتي ادارو د کارکونکو لپاره د واګي تلې او لرم د میاشتو معاشونه یو ځای ورکول کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستن ژمنه کړې چې ایران به د اټومي وسلې ترلاسه کولو ته پرېنږدي او په منځني ختیځ کې د ایران د ځان وژونکو ډرونونو مخه به نیسي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ادعا کوي چې په خلیج کې یوه کښتۍ د 1,500 لیتره ډیزلو د قاچاق په تور نیولې ده او د هالند پولیسو د روټردام ښار په مرکز کې له هغو مظاهرچیانو سره نښتې وکړې چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پر وړاندې د اعتراض لپاره راوتلي وو.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولئ. د پروګرام دویمه نیمای پیلو خو تر هغه مخکې د سپورت نړۍ خبرونه لرو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د فیفا په تازه درجه بندۍ کې دوه ګامه مخکې شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې افغان لوبډله له انډونیزیا سره په سیالۍ کې له بریا وروسته په آسیا کې 28م او په نړۍ کې 150م ځای خپل کړ. د دې فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډله د 4.33 امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارمندنې په هدف هم نږدې شوه. د افغانستان د فوټبال لوبډله له دې وړاندې د فیفا په درجه بندۍ کې په آسیا کې 13مه او د نړۍ په کچه 125مه لوبډله وه. افغانستان تیرونی په ترکیه کې د انډونیزیا سره په سیالۍ کې 1-0 انډونیزیا ته ماتې ورکړه. په سمنګان ولایت کې د وزلوب سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي په دې سیالیو کې چې تیر ورځ پیل شوې د سمنګان ولایت له مرکزه ولسوالیو څخه باندې 56 برخه اخیستې وه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالیو د ترسره کېدو مخه بهرنیو مرکزي سیالیو لپاره دغه ولایت د 56 چمتووالی دی. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا لړۍ به روانونه هم د غوره 56 د انتخابولو په مخه روانوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو میدان په یو بل ونیزه ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړو سي. پرونه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنی او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واوري چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان با د سکوهنی د نوی ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او که وخت نو دا به هم واوري چې پلی ګرځیدل ستاسو روغتیا ته څومره ګټه لري. لمو سره پات شي. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وای چې په دې ولایت کې اوس مهال 22 بیلابیل فدراسیونونه فعالیت کوي چې لږ تر لږه له 50 تر 60,000 ورزشکاران د غلطه په لوب باندې بوختي. له ښاغلي حبیبي سره مې په ننګرهار ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه باندې د غشان د غلطه د ستونزو او مشکلاتو په اړه باندې خبرې کړي. حبیبي صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې له دینه کوچې لږ تر لږه 15 ورځې کېږي تاسو د رئیس په توګه مقرر شوي یاستئ، په دې 15 ورځو کې مو څه وکړل که په خپلو لاسته راوړنو راته وغږېږئ.
د لمړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي، او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي. نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي G1 پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې 4 د سرو زرو مډالونه وګټل، چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي، او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو، او کدام راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و، چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یواز زموږ د ام ام ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالی شوي دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړی دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي، نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استازې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي ترڅو دوی د افغانستان په کچه لاس تروړنه ولري.
امدا د منتخب ټیمونو غیر منظمواله چې تاسو یاد کوچی وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظم وي. فکر کوي چې همدغه غیر منظمواله لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاص تروړنې نه درلودي. سر لدی چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړی درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه وو. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمیر ستونزه لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو لپاره، بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو لپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه ښه کوي. ګرچې موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته چې حکومت د اونجونو لپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه یې موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازی د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دی ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړی ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
تاسو یو وړاندې یادونه وکړه چې د سترنج په برخه کې ځینې انجونې وي چې هغوی به په کابل کې تمرینات کول. دغه د کابل کې د تمریناتو مسله لږه مهمه ده که په دې باندې لږ نورو موغږیږو؟ یوازې ښایي د سترنج په برخه کې دا ستونزه نه وه، په نورو برخو کې وي. که د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ موږ د مثال په ډول باندې راوړو، د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د سپین غر په نوم به چې کوم لوبډله لوبېدله، لږ تر لږه د ننګرهار یا د زون ډېر کم لوبغاړي به پکې وو، چانس نه ورکول کېدو؟ که فکر کوي دلته هغه استعدادونه نه و چې لږ تر لږه په غوره لیګ کې لوبېدلی وي.
یقینا دلته استعدادونه موږ لرو. دلته کله کله د مور او میری سلوک هم په ننګرهار ولایت کې کیږي. د دې بدبختي یوازې زموږ د اداري مسؤلینو پورې تړاو درلود چې یو ولایت اداره چې جوړ نه وي هغه به هیڅکله ورزشکاري نه جوړیږي. نو بدبختي دلته چې زموږ اداره ډیر ضعیف او د سپورت په برخه کې زموږ فوټبال فدراسیون اداره کافي ضعیف او په دې برخه کې، ځکه یوازینی وجه دا و چې کابل او نور ولایتونه یا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دلته استعدادونه چې قتل چې د استعدادونه نشته ده، بیا نو د کابل او د نورو ولایتونو هلکان به سپین غربازانو په ټیم کې شاملول.
یعنی استعدادونه نو
استعدادونه لرو، اما استعدادونه ته وخت نه دی ورکړل شوی چې برخه واخلي.
اوس چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ننګرهار تقریبا د ورزش کور بیادیږي او هر موسم لږ تر لږه دلته د ورزش لپاره برابر او مساعد دستي لپاره، تاسو کومې سیالۍ لرئ چې ترسره کیږي هر ورځ؟
تقریبا 22 فدراسیونونه زموږ فعال فدراسیونونه دي چې کافي دوی تمرین کوي. موږ تقریبا شاوخوا 350,000 ورزشکاران همدا اوس رسمي ورزشونه کوي هر ورځ په هر کلب کې په سلګونو. یعنی په اوسنی وخت کې چې اقتصادي ستونزو سره هم زموږ ورزشکاران او ځوانان مخ دي، خو بیا هم دوی ورزش ته راځي. ننګرهار د ورزش کور دی. ننګرهار همدا اوس موږ پر حال 50,000-60,000 ورزشکاران روز مره په مختلفو فدراسیونونو کې دوی لوبه کوي.
د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وو. آیا د پلی ګرځېدو په ګټو باندې پوهیږئ؟ که په دې اړه مو معلومات نه وي اوریدلي، د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده یې درته په اړه معلومات درکوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درف کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي، په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وو. اوس هم د افغانستان د نویو ځوانانو د سکوهنې د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مسی ولادا جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم، عمر مې او 45 کال نیم. نور ورزشونه خو نو ساز وقت یو خسړه ده چې زما دوه نور رونو مانا مشران هغه تمرین کوم، نو زم مام دی تمرین ته واه سوالم. تقریبا شپږ و میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډیر نهایت نه ډیر زیات کوشش خواریات کو چې په شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې سال یخ ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او هم د سې دوه نوجوانانو لوب کې به هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سال یخ ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف مې چې و د عراق نو چې هغه مې پاور راوند کې تسلیم کو، او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو، او دریم بای وتم سالورم ماغه عراق سره. او مات می که آخری که لوبه که می زیاده کامیا شوی خو باخت حساب کراتا. سقیل ورزش دا بله دیر پا دی طول تمرینو که ورزش دیر سقیل دا بکس ورزش دا پا دی چی طول ام دا مخ هدف دا طول مخ خرابی گی پی خود سقیل ورزش دا دی دست خالگو تا دست دا سوال لارم چی ورزش دا صحت زامن دا نه بلکې د جنگ وو د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي او بې دې خواخوا ګرځېدونه ورزش ښه ده. که ژوند باقي وو له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا وو چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه وو، او هغه کې زموږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته م رپېده. ورزشکار خپل د بادامالۍ نه چې لوبه بایلي چې بادامالۍ ونه کې بې دې خواخوا ونه ګرځي خپل تمرین وکړي، هیڅ کلن به انشاءالله او د مور پلار د کور د استاد دوه ور سره هیڅ کلن به انشاءالله لوبه ونه بایلي. او دا خو هغه د لوبه ده ګټل او بایلل پکې راځي.
درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس پیدا سي ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر لباټو جوړ کړی.
زمون پټولنې کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوې د د په درد نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانې ته مې داسې وویل، پلانې مشهور کس ما ملګری ده، پلانې کار مې داسې وکړ، او دغه سنوري کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپلې و همداسې خپلوان پاړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، ما منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، دراله کې چې هغه فلسکار و خپلې اوس وې له دروغونه باید ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدلې پوسو هغه بیچاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډیواله په سمه توګه کولای نه سو. نه پوهیږي اوسم باټي وایي دا بعض خلکې چې دی عادت یې سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته خوخه یو چاته بولوي وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خي، خو هغه کچرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسترونو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
کوم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي، بیا د ټولنه نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دادا چې لدې اغنه تیر شي او زحمت وباسي، ک دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ خرابي بیا ځکه دغه اند دروغ کیا ورځ وی دو ورځ به درې ورځ په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولن تم زیان ده او دا بیا انځوا خواته دي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ مزل لند وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره؟ د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دی را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره
هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغه سې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې، زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغه ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي، او په یو ګرداب کې راګیر شي.